رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبری خپرونه پیل شوه. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
آتا محمد نور خپل چوکۍ د بلخ والی اسحاق راکوزر ته خوش کړل. د دمشق سره نږدې له ختیځ قوتې نه د زرهاو وسلوالو جنګیالو وتل پیل شوې دي، او د امریکا په شمالي ختیځو ایالتونو کې د سخت واورو له امله په لسګونو زره خلک له برېښنا نه محروم دي او ژوند په ټپه درېدلی دی.
تر نوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د بلخ پخوانی والي وایي چې د نوي والي سره به پوره همکاري کوي.
په انتخاب کې جناب رئیس جمهور کله اسې دوست او همسنګری ما څنګه د ګزا سره انتخاب کړل.
د کابل خلک د نوروز په دوهم ورځ په پارکونو کې میلې کوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هېڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلي خلک خوښي دلته لمانځلی شي.
او د فیسبوک رئیس دا منلی چې د ځینو خلکو رازونه ورنه افشا سوي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. اسحاق راهگذر د بلخ د نوی والی په توګه کار پیل کړ. نن د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په یو غونډه کې چې په مزار شریف کې جوړه شوې وه د راهگذر د مقررې په باب د جمهور رئیس فرمان غلوست او د نوی والی په توګه یې معرفي کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خپله چوکۍ ورته رسمن خالی کړه او غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د ولایت له چوکۍ نه تیر کال استعفا کړې وه، خو د جمهور رئیس غنی په غوښتنه تر اوسه پورې خپل کار ته دوام ورکړ.
ما فقط رهبری جمعیت به ما صلاحیتی را دادم که خزایای
د جمعیت مشرتابه او رهبری ما ته صلاحیت را کړو چې د بلخ پورې مربوطو موضوعګانو په اړه له حکومت سره خبرې وکم. په دې کې د نوو والی مقرری او نوی امنیت قماندان د ټاکلو موضوع شامل وه. تر څنګ یې موږ ته په کابینه کې د چوکیو او یا په سفارتونو کې د خپلې ونډې د راکولو موضوعګانې هم شاملې وې. توافق ته سره ورسېدو او د یوې عاجلې مشورتي شورا د جوړولو په باب هم موافقه حاصله شوه. عطا محمد نور ویل چې دی به د راتلونکو انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان د پوځ د مخصوصو قواوو عسکرو چې د امریکایي کمانډوګانو ملاتړ سره د جوزجان په ولایت کې د اسلامي دولت اعدایش په مرکزونو حمله کړې. د امریکا د پوځ په بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې د عملیات د داعش سره ملګرو بهرنیو جنګیالو د لمنځړلو په خاطر ترسره شو. په افغانستان کې د امریکایي قواوو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ویلو چې د داعش سره زیاتره د پاکستان د قبایلي علاقو پښتانه او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال ملګري شوي دي. په پوځي بیانیه کې دا نه دي ویل شوي چې د داعش په خلاف د عملیات کله سرته ورسېدل. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. توقع ده چې د سوریې د رژیم په زرګونو وسلوال مخالفان او د هغوی د کورنۍ غړي د یوې موافقې له مخې د دمشق د جنګ ځپلې ختیځې غوطې له سیمې نه پوتو پیل وکړي. موافقه د روسانو په منځګړیتوب حاصله شوې ده. د خبریال کریس هناس د رپورټ خلاصه له اشق الله رحیمزوی ناوړی.
په زرګونو یاغیان او د کورنۍ غړي ښایي چې نن د سوریې د ختیځې غوطې نه د ادلب ولایت ته انتقال شي. دا کسان د سوریې او روسیې د یوې موافقې له مخې وځي. د پنځشنبه په موافقه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله هم شامل ده. که یاغیان د ختیځ غوطې د هر ساته د سیمې نه ووځي، په دې معنی چې دمشق سره نږدې یوازې دوه کلي به د هغوی په کنټرول کې پاتې شي. د سوریې امنیتي ځواکونو د روسیې په همکارۍ او ملاتړ یوه میاشت کېږي چې د ختیځ غوطې د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې 1500 کسان ووژل شول. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ کارپوه زبیر اقبال امریکا غږ سره په یوې تلیفوني مرکې کې ویل چې د سوریې د کورنۍ جنگ ټول ماهیت اوس په بل خوا اوښتی دی.
د
civil war has taken on a completely different shape now.
د سوریې د کورنۍ جنگ ماهیت بدل شوی. هغه څه چې موږ یې اوس په سترګو ګورو دا دي چې روسیا، ترکیه، اسرائیل او تر یو حده پورې ایران پکې خپلې ګټې لټوي او په هر شکل چې ممکن وي غواړي چې خپل نفوذ پراخه کړي. د بشار الاسد رژیم هم په دې هڅه کې دی چې د ختیځ غوطې په شمول د دمشق د شاوخوا سیمو نه وسلوال مخالفان او د سیمې اصلي اوسیدونکي وباسي او پر ځای خپل طرفدار د علوي فرقې غړي واچی او د دمشق په شاوخوا کې یو مضبوطه دفاعي کړۍ جوړه کړي. ختیځه غوطه چې د سوریې پوځ د نیولو لپاره د روسانو او ایراني ملیشو په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي د تیرو څلورو کلونو نه د محاصرې لاندې وه. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تجارت په اړه یو میمورنډم یا رسمي یاداشت لاسلیک کړ. امریکایي مامورانو وویل چې په دې په عاجله توګه دا یاداشت د چین په خلاف د ځوابي اقداماتو په خاطر لاسلیک شوی. امریکایي مامورانو وایي چې متحده ایالات غواړي له امریکا سره په دوه طرفه تجارت کې د چین د تیری او تجاوز مخه ونیسي، خو دا ویره راپیدا شوې چې د ټرمپ اقدام به د چین او امریکا ترمنځ په اصطلاح د یو بشپړ تجارتي جنګ د پیل کېدو سبب شي. چین او امریکا د اقتصادي قوت په حساب دا وخت د نړۍ دوه غټ قدرتونه دي او هر ډول لانجه چې د دواړو ترمنځ رامنځته کیږي د نړۍ په اقتصاد او تجارت باندې به حتما منفي اغیزه ولري. بیجینګ او واشنگټن د لومړي ځل لپاره په 1904 او میلادي کال کې چین ته د پخواني جمهور رئیس ریچرډ نیکسن د سفر نه وروسته ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې قائمې کړې وې. نن د پنجشنبې په ورځ د ویتنام د جنگ په دوران کې د ټیټ اوفنسیو په نوم د امریکایي قواو د هغو تعرضي عملیاتو په 50مه کلیزه کې یوې ډلې امریکایانو ګډون وکړ چې د ویتنام د جنگ د ختمېدو سبب شو. په دغه ډله کې د امریکا د پوځ یو شمېر پخواني عسکر هم شامل وو او له هغو ویتنامي عسکرو سره د هوچیمن په ښار کې ملاقات وکړ چې د ویتنام په جنگ کې ورسره جنګېدلي وو. د ټیټ په عملیاتو کې چې امریکایي عسکرو د جنوبي ویتنام په مایلای نومې ځنګلي سیمې کې د ویتکانګ د کمونیستي چریکانو په خلاف پیل کړي وو، په سلګونو کلیوال په بېدریغه توګه د امریکایي عسکرو په لاس ووژل شو. د دغه پیښې نه وروسته په امریکا کې د ویتنام د جنګ سره مخالفت راپورته شو او دغه پیښه د مایلای د قتل عام په نوم یادیږي. بالاخره د ویتنام د جنګ د پای ته رسیدو سبب شوه. د امریکا کانګرس کوشش کوي چې د فدرالي حکومت د مصارفو 1.3 تریلیون ډالر بودیجه زر تر زره منظور کړي او یو ځل بیا په موقتي توګه د حکومت د دفتر تړلو مخه ونیسي. په نوې بودیجه کې د امریکا پوځي لګښتونه زغ زیات شوي دي او د مکسیکو او امریکا ترمنځ د یو امنیتي دیوال د راپورته کولو لپاره هم تقریبا 1.6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی دي. او دا هم وروستی خبر. د امریکا په شمالي ختیځو ایالتونو کې له پرون راهیسې د سخت سوړ توپان له امله په سلګونو زره خلک له برېښنا نه محروم شوي دي او له ډول ډول ستونزو سره ژوند مخامخ شوی. د پنسلوانیا ایالت په ځینو برخو کې تر 10 سانتي مترو نه زیاتې واورې ورېدلې. په فیلادلفیا او د نیویارک په مرکزي پارک کې تر 2 انچو پورې واوره وشوه. په باسټن کې نه هم د 4 نه تر 9 انچو پورې د واورو د ورېدو اټکل شوی او د 4000 نه زیات هوایي پروازونه فسخ شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په افغانستان کې نن د بزګر ملي ورځ ولمنځل شوه. افغان حکومت وایي چې په روان کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره د افغان بزګرانو څخه قوي ملاتړ وکړي او ورته به زیات امکانات برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د پنجشنبې په ورځ د زموږ هیواد زموږ بزګر په شعار سره د بزګر ملي ورځ ولمانځله او په کابل کې د کرنیزو تولیداتو د پسرلنی نندارتون پرانیسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی په دغو مراسمو کې وویل چې په روان لمریز کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره بزګرانو ته زیات امکانات برابر کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا په دغه کال کې به له بزګرانو څخه د ملاتړ په موخه د کرنیزو تولیداتو د کچې د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي او همداشان بزګرانو ته د بازار موندنې، سړو خونو، د پروسس فابریکو، د اوبو لګونې شبکو او د پورونو ترلاسه کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت زراعت تلاش خواهد کرد که
هغه ویل د کرنې وزارت به هڅه وکړي چې د اوبو لګولو د 250 شبکو په جوړولو سره د هیواد په 1.5 ولایتونو کې د اوبو د کموالي ستونزه نسبتا هواره کړي او د بڼوالۍ له ترویجولو څخه په استفادې د چرګانو فارمونو د کبانو د ساتنې او د مختلفو نباتاتو په غوراوي کې د ټولو مشورتي خدمتونو او په روان کال کې د اقتصادي غښتلتیا لپاره به د لایزر 15 ارادې ماشینونه او له 30 څخه زیات د شولو د نیالګیو کینولو ماشینونه په امتحاني ډول تاسې ګرانو بزګرانو ته درکړي. ښاغلی دورانی زیاته کړه په 1409 کال کې د کرنې وزارت پلان لري چې په 10 ولایتونو کې د 1500 ټنو په ظرفیت 12 سړی خونې جوړې کړي او په دوام یې د 15000 ټنو په ظرفیت د 8 نورو سړو خونو په جوړولو سره دغو خدمتونو ته پراختیا ورکړي. د کرنې وزیر د غراز له بزګرانو سره ژمنه وکړه چې د مالدارۍ د محصولاتو د خرڅلاو لپاره به په کابل کې د 1500 لیټرو په ظرفیت د شیدو د پروسس یوه فابریکه هم جوړه کړي او د کابل، لوګر، وردګ او پروان ولایتونو بزګران به ترې په مستقیم ډول استفاده وکړي. د انګورو، ممیزو او جلغوزیو د پروسس د فابریکو او د مسلخونو، سیلوګانو او لابراتوارونو جوړول نورې هغه پروژې دي چې ښاغلی دورانی په روان کال کې د عملي کولو یادونه وکړه. د کرنې او کلیو پراختیا په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار حمید هلمندی په دغو مراسمو کې وویل چې حکومت به په روان کال کې د کرنې سکتور ته پاملرنه زیاته کړي.
څو بخش دي چې موږ اوس فعلا ډېر ته متوجه یو. یو د ابیاري پیسې کې موږ ډېر ورسته پاتې شوي یو. دغه اوبه چې موږ کاروو که موږ صحیح استفاده ځینې وکړو، موږ کولی شو چې 40% نور شاړې ځمکې د اوبو لاندې کړو او د خپل تولیدات اقلن 40% لوړ بوزو.
ښاغلی هلمندی زیاته کړه چې د کرنې په سکتور کې یوازې د اوبو په سپمولو سره به شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د روزګار زمینه برابره شي، خو بزګران بیا له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره یې د بازار موندنې او د سړو خونو د جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د حاجي عبدالستار په نوم یو بزګر وویل: وزیر صاحب، زما وړاندیز دا دی چې سړې خونې زیاتې شي. کله چې سړې خونې زیاتې شي او پکې زموږ مڼې وساتل شي، که اوس خپله مڼه یو سیر په 120 پلورو، که درې څلور میاشتې وساتل شي سیر یې په 240 پلورل کېږي. د بزګر ورځ سکال په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د نورو ستونزو سربېره سکال بزګران وچکالۍ هم اندېښمن کړي دي. بزګران وایي چې په تېر ژمي کې ورښتونه خورا کم وو او ښایي د اوبو کموالی د دوی پر حاصلاتو منفي اغېزې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د ارګ او جمعیت ګوند د جنجالونو له پیله درې میاشتې وروسته عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق رهګذر ته پرېښود. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
نن پنځشنبه د مزار شریف په ښار کې د دغه ولایت د نوی والی اسحاق رهګذر د معرفي کېدو غونډه ماسپښین ناوخته پیل شوه چې تر مازیګر پورې دوام وکړ. د ارګ او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هغه وخت ناندرۍ پیل شوه چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور لخوا ارګ ته سپارل شوې استعفا جمهور رئیس لاسلیک کړه. دغو جنجالونو درې میاشتې وخت ونیوه، خو بالاخره نن عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق رهګذر ته په یو رسمي مجلس کې چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي پکې ګډون درلود پرېښود. پخوانی والی عطا محمد نور د نوروز د جشن په مراسمو کې خلکو ته په خبرو کې ویلی و چې د دوی لخوا ارګ ته درې تنه د ولایت لپاره وړاندیز شوي دي او زیاته کړه چې په شوې توافقنامې کې به چې د ارګ او جمهوري ریاست ترمنځ شوې جمعیت ګوند او پلویان یې کامیابیږي. په غونډه کې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي وویل چې جمهور رئیس ټینګار کوي چې د حذف سیاست له منځه یوسي. هغه وویل:
رئیس صاحب جمهور همیشه گفتن که ما سیاست حذف حذف میکنیم، هیچ کس را اراده حذف کردن نداره.
جمهور رئیس هر وخت وایي چې موږ د حذف سیاست حذفو، هیڅوک د هیچا د حذف کولو اراده نه لري او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې هڅه وکړي نور حذف کړي، ځکه حذفول ناکام سیاست دی. عطا محمد نور د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د دوی د نوی جوړ شوی ائتلاف ستونزې باید حل شي.
و خواهش دیگه ما از رهبری دولت، حکومت و شخص رئیس جمهوری است که برای حل مشکل ائتلاف ما، متحدین ما.
زما بل غوښتنه له جمهور رئیس او حکومت دا ده چې زمونږ د ائتلاف ستونزه باید په خمو مدیریت کولو حل کړي. عطا محمد نور ویل چې د لدریو معرفي شو کسانو لړلې څخه اسحاق راه گذر د بلخ د ولایت لپاره ټاکلې ده.
انتخاب کې جناب رئیس جمهور کله اسې دوست او همسنگری ما چې ګونو لازم ده نه خپل چشمای نو چشمې بود چې فرند گذر سره انتخاب کړل.
جمهور رئیس چې زما د دریو همسنگرانو او دوستانو له جملې څخه چې زما د سترګو تور دی اسحاق راه گذر د والی په صفت ټاکلې ده. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر ویل چې خلک باید له ده سره د چارو په سنبالولو کې مرسته وکړي او په خپلو خبرو کې د عطا محمد نور او جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې پر دې اعتماد وکړ. د بلخ د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کېدو له غونډې مخکې د دغه ولایت د امنیې نوی قومندان اکرم سامی هم معرفي شو. د بلخ د امنیه قومندان ترڅنګ د جنایي مدیر هم نوې معرفي شو چې د پخوانی قومندان عالم خان ازادي نږدې خپلوان دی. د بلخ نوې والی اسحاق راه گذر د جمعیت د ګوند پخوانی قومندان دی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر وخت هم د بلخ د والی په صفت پاتې شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. کابل شهران له امنیتي ګواښونو سره سره نوی کال په خوښیو او میلو لمانځي. ډیر کسان او کورنۍ غونډیو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته د سیل دپاره ځي او نن د نوی کال په دوهمه ورځ لا هم د میلې په ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. په کابل کې زموږ همکار هدایت الله نوري د میلې ځایونو ته تللی و او د نوی کال د لمانځلو په مناسبت یې د خلکو سره خبرې کړې.
د نوی کال په مناسبت سلګونه کسان او کورنۍ په دغه تفریحي پارک کې راټولې شوې او نوی کال په خوښیو او سندرو لمانځي. دلته اتن او نڅاګانې هم روانې دي.
نوی کال ورځ دی، ټول خلک خوشحال دي. دلته ډېره امنیتي ځای ده، ټول د همده لپاره غل دي چې روغتیاتیان دي د نوی کال خوشحالۍ ولمانځي. یو ډېر مینه محبت کې د خلک ماحول کې راټول شوي دي.
سوسن چې خپل ماشومان یې دغه پارک ته د سیند لپاره راوستي وایي چې نوی کال یوه ښه موقع ده چې ماشومان له رخصتیو خوند واخلي او هم له خپل فرهنګ سره بلد شي. هغه وایي چې د دغه ځای فضا ورته ډیر خوند ورکوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هېڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلی شي او له خپل ګرانو فامیلونو سره خپل خوښي دلته لمانځلی شي.
د دغه پارک مسؤلین وایي چې میلهوالو لپاره د ساتری لپاره یې بیلابیل ځایونه جوړ کړي او په راتلونکي کې د دې پارک د پراختیا پلان هم لري.
پارک شهر کې ډېر زنګو او ماشینونه شته په ټولو سینونو کې او رستورانت دی، د چمنونو دی، آبشارونو دی او دیدنی ځایونه لري. الحمدلله دوستان چې دلته راغلي دي زموږ خبر تاییدوي او یوازنی پارک دی په افغانستان کې په ملي او بین المللي سطح کې جوړ شوی دی او د افغانستان خلکو حمایت همیش شته و اوس زه غواړم چې افغانان تر اوسه پارک نه دی لیدلی، راشي او پارک ته نږدې کړو.
که څه هم د تیرې ورځې ځانمرګي د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي، خو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د نوي کال لمانځنه لا هم روانه ده. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، نوی کال په افغانستان کې په ډیرو خاصو مراسمو سره ولمانځل سو. همدارس په پاکستان کې هم نوی کال افغان مهاجرونو په یو لړ مراسمو سره ولمانځي. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو له رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم. په پېښور کې د افغان مهاجرینو رئیس عبدالحمید جلیلی صاحب نوې کار مو مبارک سه.
تاسو دې هم مبارک یو د ټول اوریدونکو دې مبارک.
کور مودان محترم جلیلی صاحب، نوې کال په پا پاکستان کې افغان مهاجرینو په څه ډول ول منځلې او تاسو د دوی د پاره څه خاص پروګرامونه درلودل؟
تاسو معلومه ده چې نوې کال منځل په افغانستان کې یو تاریخي بیس او بنیاد لري. بنان د نوې کال منځل تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لویه کنسولګری کې په پېښور کې په رسمي ډول سره ولمانځل شو. په هغې کې د ټولو طبقو د پاکستان چارواکي، حکومت چارواکي، همدارنګه مختلف سیاسي پارټیو مشرانو او مهاجرینو، محصلینو، افغان تجارانو او د ټولو پکې ګډون کړ. او دا تقریبا چې ډېرې والهانان دا سره به نوی کال ولمانځل شو. همدارنګه په ځینې کیمپونو کې واړه او غټ پروګرامونه هم موجود وو.
جلیلی صاحب، همدا اوس چې مهاجر وطن ته روان دي، دوی د پخوا په پرتله اوس څه احساس لري او دغه نوی کال دوی په کم احساس باندې ولمنځلی؟
دا چې موږ په ټولو پروګرامونو کې او همدارنګه چې په سوشل میډیا کې ګورو، د نوی کال د مهاجرینو په منځ کې ټول تقریبا په دعاګانو سره تیر شو. په لومړۍ ورځ باندې په زیاتره یو بل ته مبارکي هم ورکوله، لیکن دعاګانې هم کولې چې الله تعالی دې په راتلونکي دغه نوی کال کې په افغانستان کې صلح او آرامي راولي او د صلح او آرامۍ په دعاګانو سره او په امیدونو سره، په هیلو سره دا نوی کال پیل شو. دغه جذبه وه او دغه قسمه ولوله وه د مهاجرینو په منځ کې. همدارنګه دا جذبه او دا ولوله هم ده چې مهاجرین افغانستان ته ستانه شي، لیکن هغه وخت یو غټه بچکا وه، یو ذهني دغه ورسېده چې موږ په اولنۍ نوی کال کې کابل کې انفجار نه خبر شو او په هغه انفجار کې تقریبا زموږ تر کمکیو پورې هېوادوال کې شهیدان او زخمیان شو.
نو هغه افغانان چې وطن ته ستانه کېږي او ستانه سوي دي، دوی د افغانستان حکومت د دوی دپاره داسې خاص پروګرامونه وو او دوی ته یې د آرامۍ او اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
دې باره کې تاسو معلومات وي چې د صلحې کوم کانفرانس چې وو، په هغې کې د افغانستان جمهور رئیس په ډاګه باندې ده وویل چې موږ د پاکستان د حکومت سره تیاری چې په سړي رښتو میاشتو کې د مهاجرینو راتګ هلته د یو پروګرام او د یو برنامې په اساس باندې په افغانستان کې تضمین کړو. د دغه لپاره په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت یو قوي ستراتیژي چې تقریبا لاس لاندې ده او د مهاجرینو تګ یو ملي پروسه ګرځولې. په اړه کې د مهاجرینو ته د سرپناه خبره، مهاجرینو ته د حکومت زیاتېدو خبره، مهاجرینو ته د کاروبار موضوع، مهاجرینو ته همدارنګه په امنیت مو هغه مناطق کې چې امنیت وي هلته ښارګوټو د تعین او هلته همدارنګه ډېر مسایل نور هم شته چې په دې کې غښتي وي. نو په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت خپلې پروګرامونه په مخکې لري. انشاءالله ټول مهاجرین نو امید دی چې افغانستان ته لاړ شي او د دغه چانس نه او د دغه ګټه واخلي.
محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، هغه نوې ستراتیژي چې د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره اعلان کړې وه، آیا هغه عملی بڼه اختیار کړې ده او کې مهم جزئیات مشتبه وایست؟
تیره هفته چې موږ کله اسلام آباد ته لاړو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفارت مرستیال صاحب شم صاحب سره په حضور کې د پاکستان د سفارت وزیر چیف کمشنر سره خبرې وشوې. هغه موږ غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت چې نوې کومه ستراتیژي چې وساره کابینه نمنځور شوی د منترلو منتراکړي دا د ریګ نوې ستراتیژي جزئیات مونته الله نه دی راغلي کې نوې ستراتیژي جوړه کړي. دا تما ده چې د دغه میشتې په روانې میشتې په اخیرو کې یا د اپریل د میشتې په وایلو کې د پاکستان د سفران وزیر یو ډیلیګیشن سره یو هیات سره افغانستان ته لاړ شي. کومه نوې ستراتیژي چې پاکستان حکومت جوړه کړې ده او د افغانستان حکومت چې نوي پروګرامونه په نظر کې لري دواړه سره کېږي او یو نتیجې ته د مهاجرینو په باره کې ورسېږي. بنا څه جزئیات چې دې ستراتیژي کې دي، هغه دا دي چې کوم مهاجرین چې پی آر آر کارت نه لري د هغې د خطر بېله پالیسي ده، او کوم چې دا وروسته نیم لکه مهاجرین دي چې سی سي کارډونه لري چې اوس موږ ثبتو راجستر کړل، د هغې د خطر بېله ستراتیژي ده. یو څو کومکونه هم پاکستان حکومت د خپل لخوانه مهاجرینو ته د ریپاتریشن یا د عودت په وخت کې په نظر کې نیولی دي. نو انشاءالله دا ټول پوره مکمل دي دې ستراتیژي جزئیات به په لنډو ورځو کې راڅرګند شي.
ډېره مننه محترم رئیس صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب.
مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
متحده ایالاتو د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د مرستو یو پروګرام لري چې په متحدو هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتانو او اتباعو خوندیتوب تامین کړي. په دې لړ کې ځینې هیوادونه شامل دي چې زیاتره له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار راپورت.
امریکا په افغانستان کې د 14 کلونو راهیسې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړی دی څو په هغه هیواد کې د سختو بریدونو مخه ونیسي. هلته دغو هڅو ته په داسې حال کې ځانګړې اړتیا لیدل کیږي چې القاعده پر خپلې بیا رغونې تمرکز کوي او داعش خپلې حملې زیاتوي چې د پرون ورځې حمله هم پکې شامله ده چې تر اوسه پورې د وژل شویو شمیر 3 کسانو ته رسیږي. بل لوري ته دا قانی شبکه هم فعال ده. د دغو ترهګرو ګواښونو زیاتوالی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د تروریزم ضد پالیسۍ کې د پرمختګ اړتیا په نښه کوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد اهدافو ته د امریکا پاملرنه دوام لري. امریکا له افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په لړ کې په میلیارډونو ډالر لګولي دي. په دې لړ کې د افغان پوځیانو د روزنې او اکمالاتو مرستې هم د یادولو وړ دي. دا نور مرستو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د مرستو پروګرام له 2000 راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي. د دې پروګرام په مرسته نن پنجشنبه د اردن د جاندارم روزنیز اکاډمي هم پرانستل شوه.
So we're saving US taxpayer dollars by opening up these regional training centers.
دا بزموک د متحدینو د ورتیا لزیاتولو سره مرسته وکړي. سو د ډیپلوماټانو، سیلانیانو او د خصوصي سکتور د ګټو د ګواښونو په مقابل کې اقدام وکړي او زموک د ګډو ګټو ملاتړ وکړي.
په ورسته قانون کې اردن د اتوندارو او مجرمینو پر خلاف خپل مبارزه غښتلې کړي. او د امریکا په یو ملاتړ یې د لارو کوڅو د کشفي کامرو او د ګوتو نښو د شبکې د رامنځته کولو له لارې یو بیړنی ملي مرکز جوړ کړی دی.
دغه مرکز د امنیت د ټینګولو سره مرسته کوي. دا بل اردنیانو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې هم مرسته وکړي چې خپلې وړتیاوې پر مخ بوزي. دا به وروسته هم له اردنیانو سره د بمونو په خونسا کولو او نورو امنیتي برخو کې مرسته وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ترهګرۍ ضد مرستو پروګرام له مخې متحده ایالاتو سکه 300 میلیونه ډالر د دې لپاره ځانګړي کړي دي چې د یویشتو انډیوالو هیوادونو کورني امنیتي ځواکونه وروزي او په وسایلو یې سنبال کړي. سو په بهر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او وګړو او د امریکایي متحدینو په امنیت کې خواله راشي.
د څو مهمو خبرونو غټ کې نن د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د موټر بم په چاودنه کې کم تر کمه 14 کسان وژل شوي دي. چاودنه په هغه هوټل کې شوې ده چې معمولا حکومتي ارکان او سیاستمداران ورته ورځي. د امریکا کانګرس د فدرالي حکومت د 1.3 تریلیون بودیجې د منځرولو په خاطر نن د پنځشنبه په ورځ نوښت راګری کوي. 1 تریلیون تقریبا 1000 میلیارد ډالر کیږي. د ټرمپ د ادارې په بودیجې کې زیاتره پیسې پوځي لګښتونو ته اختصاص شوي دي. دا سازو د مجلس له راګری وروسته به د سنا مجلس ته ولیکي شي او د منظوري وروسته به جمهور رئیس بودیجه توشیح کړي. د نیویارک ټایمز واشنگټن پوسټ ورسپانو نن رپورټ ورکړ چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ارتباب د اف بی آی د تحقیقاتو په لړ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي مدافع وکیل جان ډوډو نن استعفا ورکړله. او متحده ایالاتو په 2 کسانو باندې په سوریه کې د ټیریزم سره د ملاتړ په تور بندیزونه لګولي دي. په دې کې یو فرانسوي او یو ازبک شامل دي چې ګمان کیږي چې ازبک جنګیالي روزل. او توقع وه چې د سوریې د رژیم په زرګونو وسلوال مخالفان او د هغوی د کورنۍ غړي د موافقې له مخې د دمشق د جنګ ځپل ختیځ غوطې له سیمې نه پوتو پیلو کې. ختیځه غوطه چې د سوریې پوځ د نیولو لپاره هوایي ځمکني ملاتړ عملیات پیل کړي وو له 13 کلونو نه د محاصرې لاندې وه. په زرهاوو خلکو له خپلو کورونو نه وتلي دي.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.